السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوق العاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملی همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمه خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمه خبرې اترې وکړې چې د تیرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتمی تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړې چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 12200 افغاني ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کرنو، د بیړۍ زغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوي او سکاټلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخشي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوې دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. اروپای اتحادیه خبرداري ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکوله، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي سره لدی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 15,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپیخې ژوند بيخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کینی نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچ ډوړې د خپلله د خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي.
د اروپای اتحادیه راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لزګونه کال وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خوړه برابر کړي. د اروپای اتحادیه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2018 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکي د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت روسا د اروپایي اتحادیه دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږي تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمه پاکې کړې او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شند کړې دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغي په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلی و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلی و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
آزادی رادیو بیا هم ستړي مشه از فرید سیالم ل غونډي یو هوادونو د افغان کډوالو د جبرستنی دوه پترڅ کې د سمیرمنې همشتا چې د استولو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول سنتیو پرته ماشومان سیګوي صبره ل دغه مېرمنې او د چا د پسلی پیو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر د نه چل ایران استل شوې مسافرین پکې خپل څلور ماشوم دی وګو سفر پر مهال او پرته لکم اسانتیاو زیګوالې دي پدېړ نور چوسیات ل فیروزی عزیزی او چې صبرې سره خبرې کړې دي.
و وسکلنه صبره چې افغانستان ته د سلګونو ضرورتونو سوې افغانانو لډلې دا وایي اتم یاستې وړاندې په داسې حال کې ل ایران نوې ستل سوچې دوه مندوارې ورستۍ میاستوا تاسو ته وی چې خپل څلورم ماشومې پروختون کنه بلکې پلاره په یو فلان کوچ ډول موټر کې وسېکاوه د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې مخام کې افغانستان ته روان موټر ل ایران نه استل سوې مسافر دګدول چې د صبرې د زیګون درتون پایل سول چیرې چې نه ډاکټر و نه طبي اسانتیاوي او نه هم کومه خونه د صبرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دی هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وسیکوه
نسمه ډیر درد کاوه خلک هم ډیر و جامې مې ککړې شوې بیا چې کله هرات ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ ډیر وزوریدم ماشوم مې په موټر کې وسې کېده څوک هم نه و نه محرم ډیر و یوازې یو بل خزوا
دا ماشوم چې په تنګ او لشور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږیدلی و کورنۍ پرې نوم محمد اکبر کې خود صبره وایي چې په بل ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه
وکاله په ایران کې وم څه خواري او زارې مو چې ونه لیدلې هر څه مې پاتې شول ویل چې هیڅ اجازه نه لري چې ان یو وستانه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلې یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوويستو
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یو برخه ده چې له ایران راستنی کی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري UNHCR دی راپور لمخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبر سوای په یو کال کې د ایران دراستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی صبره چې یو وکلنه لور دوه نور زمون هم لري چې درې کلن او څلور کلن دی وایي دا په افغانستان کې د خپلې وزینې دور د زده کړو او راتلونکو په اړه اندېښمنه ده دا وای مړې چې تر دې و 20 کاله مشر دی هر ورځ د کارموندل لپاره لکوره وځي خو مخام خالي لاس بیرته راستنیږي د طالبانو حکومت وایي چې دوی د بیرته راستنیدونکو هر کلهای کوي او دراستنیدو او بیا مشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي خو افغانستان ته راستنیدونکو څخه یو انجنې د زده کړو کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي د بشري حقوقو د چارټلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانسوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو د بیکاری د لوړې کچې کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندې پاتې کېدو لپاره هڅه کوي صبره هم زیاتوي اوس چې زمایره رسیدلای د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري
خاص او هیڅ سوانتو کې مو نه درلودل خونه ګرمه نه و نه هم دی عمله مې د ماشوم ساړه شوی او لډیر وخ راهیسی توخیږي
صبره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندیښنې اخیستې چې ان د لاس او مخ پریولو ته هم په خبره ګرمه او به لګونډه اخلي هوای چې شیدې هم نه لري
شودی خوري خوزه شودی نه نرم زکه یوازي وچه ډوډۍ خورم کله څوک لک خوړه راوړي او وی خورم یو څه شودی می پیدا کیږي که خوړه و نه خورم شودی بیا هم نه لرم
دا وای ډیر زله هغه په وچه ډوډۍ مړوي
وچه ډوډۍ خوري کله په پو کې ورتلم دوم او پلاس کې ورکوم چې وی سپیخي نور هیڅ نه لرو خدای ته وکړو
صبره وای چې وی کوونډي ورته څو افغاني ورکړي تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري وو خو ډاکټر هغه ورځ رانه غي او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه د دې خبره له همدې عمله دا روښانه نسو چې محمد اکبر خورځواکه و کنه که چیرې تشخیص سوی وای نو مرسته باید ترلاسه کړی وای.
کمزوری دی، رنگی هم زیر شوی او ډیر ډنګر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوي په یوستمه په خپل اکسپرنا په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوی او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوی او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شیبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شه دا ماشومان مې کور ولري، توان ولري چې دوی چاته لاسوک نکړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایران درستنی شوی افغانې صبری کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لار کې زیږولې دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر وپاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبر نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او درستنېدو پر مهال په لار کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام ناورو.
افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګښتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیا نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیا نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوی و چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څخه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخکې د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په زلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپور نه ورکول شوی. د افغان ښځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجل ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغه خبرو په اړه انڅ نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشت رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکو د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلی و چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولتیاوي راون غړي خو تهران وای یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل وو. ولسمشر ټرمپ د تېر جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیسمخه کلاساته رادیو ناوري د روختلنړيوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
واکسین رسیدګي
ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش زاید روختي مرکزونو د لريوالي لاملې ماشومان لراسنیدو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د شنبه د سلواغي عدل ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوې راغلي موږ ته واکسین جه معلوم نه دی او خوراسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته شي دي دا ټول مریضان څوک ټوخیر څوک خارښت څوک تشه څوک کی.
یو امیرمن چې تازه ل ایران افغانستان ته ستنه شوی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره ل دی چې تر روغتي مرکزی د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسی. هغه ویل
فلاګم پردمون
مخفل ماشوم هرزل واکسین کولو ته وړای دی سره دی چې آن د موټر کرای مې نه لرله او روغتي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هرزل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
فلاګم مې باندې واکسین کړم
دا په داسې حال کې چې د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمې خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغي په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د دبليو ایچ او په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتيي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانیدل چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایسيون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندې کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتيي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سنزا سالوادور لقول راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتيي خدماتو ته دوامدار ملاتړ لپاره مکولې شو ډاکټر لاسکو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتيان نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتيي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو لالارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ بټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د 3 میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو لامل له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف لدی مخ کې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د 3 میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیښې هم ثبت شوې دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملما یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی. هلته لمړنۍ زده کړې کړي خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستې او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لمړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاړه په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم احترام تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنوالي حضرت عثمان نوري روان دي. پلا خو می د خدای وبخي وفات شوه دي او مور می ژوند ده. وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوه او پاکستان کې پېښور کې جوړزو کم په ورته ویلي او مغلطه می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم باغی کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلې او دلته مو خپل جوان بیره تل سره شروع کړی و چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته ووسیدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسې دلته یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسا واغې کې شامل شوم او قرار ته د لسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځي کې مګزدا کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. باور سره پسند کې بودینې زده کړم کولې او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حد پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور زمان سره بل وړې زده کړې شروع کړلې.
د ماجرت وخت به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللې څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک
کړه. ډیره مننه څروان صاحب محترم. د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ماته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد است د یار له سوال سو کلو زکه مو چې تل تازه د پاکستان هغه د اردو ژبه د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې زرات لم یو خاطر خدا و چې تل زما نیو نکد خدای وبښه عمل تخق شي وو دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي غز ځان سره بوتلم او چې راځه دا فاینل مخه خدای زمونږ د والي سب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلار دي خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې ماوخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې چې دومره وخت مراغه چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبی خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړ نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په جوړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشینه پاسانی موږ شلو زکل ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ته ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته دویمه بده خاطر چې ماته دا وغلطه ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول زما تر یاد شي فوټبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو زکل ته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کې اسمان فرق درلودل دی جغرافیه دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما پر یو بده خاطر و چې زه هغه ځنه رالم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور یو او خې خاطرې مو هغه ځنه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه بازار ته لاړم نو هغه خونه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډیر زیات مونږه بازار ته رسولو کوړه به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې اغلته مونږه وسم کله کله د قصې اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغی شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې وبل زموږ د کور په مخ کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې راتری شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسم ویلا درشتم ویلا چې درشتم چې تر ترخم تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیا شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز د کو ته مو مخه کړه سمول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سمستر پورې موږ تعقیب کړل او بل اخر په 2019 کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراه د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله چې زه احساس درې سلو دقیقو کې دغه موضوع راټا وکړل شم زه چې کله دوه سم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له خوانه ځکه ما به مجلې لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودل ځکه په دومره سانتی او سہولت افغان ځوانانو ته نو ورکول شوی نه داسې کانفرنسونه او مپو هاوی او ورنیس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پانی تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټاکي خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج وو ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغې کوم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي موږ لوستل یا د شپې د خوانه کوم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوري ته خو یو لیکوال جوړیږي ته خو یو ژباړون کې جوړیږي ته نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه سات فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور هم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخه کار وکړم له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویبسایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنه وکړي ان سی عبد خدای ژوندې لري غیر سره اړیکونه کوله اجملان سه زکه دته مې ولیکنه سوال واغه وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان سه خو خکړې و امغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو، او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دې وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نورې قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لنډې وي، نو وړی کې که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ور سره وشي قضا شوی نه وسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازدیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د سنف نه یو استاد کریډیټ ډیرو غزیده یو لز دقیقې واوختلی چې هغه کریکولم لیک ډیرو دلته چې منګه استاد سنف نه وته منګه سنف نه وته دی وخت کې دا علومي علومي دیني استاد راغللو و چیرته زمل منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راتوي وې زی تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا تلګه جالب و اوس هم کلم ملګرو سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کوو د ایم اس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ول مونږ نه کوو غل زخی وقفه دې دغه نیولې و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو شبړل آثار مو چاپ شول، که په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو شبړل دي په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو، ما زه چې له پونتون فارغې غنه فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی، یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه، چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تخفق لاندې مخصوصا ازادي کې موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته ارزه کیږي، ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دې کې یو کتابو د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي، نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغه نو وروسته چې فارغېږو بیا خو خورته وزګاریږو او لاس او مخه به مورته خوشي کیږي، او په ځمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي ځکه انسان پوره انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي، نو چون ویپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان سه محترم سه زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر و دېرش اته دېرشو رسېدلی دی، هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم، دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم، نو په دې دوه کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې اته دېرشو ته رسېږي، هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کولو، هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو مونږ نه غواړئ، کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته مونږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی، دا د لیکوال حق دی، که هغه کتاب چاپي، که هغه میگزین یا مجلې تور کوي، که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي، نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر اته دېرشو ورسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دی، نو تقریبا سروان سه محترم څوارلس کتاب، البته ولس کتاب چاپ لرو، او تعداد اته دېرشو ته رسیږي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړې دي او که خپل آثار مهم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه بار باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړه ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم
لکه مو شبم کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا او زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لسانس کې مصروف وم هغه انګلیسي و نو په ما به هغه اساس باندې دا موږ لپاره سانم او مسلکي مو او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوختي است
ما مخکې ملکه سي اداونه وکړه د ادوکاله ځل سکرین او پردې شاته او ما وختنه مده و چې زه باید د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمیر شخصي ادارو سره البته پغې کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رائټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او د بایکیفیت زده کړې
تاسو چې له چا سره کار کوي هغه دولتي ادارې دي که خصوصي
غیر دولتي یا خصوصي ادارې
بیا د چا له خوا تمویل شي د چا له خوا مرسته ورسره کیږي
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمیر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویل شي پاغي منې چې کله بیان ولګید چې دوی نشي کولای چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا د سنور ورال پروژې چې غوښنس کوي هغه نشي کولای مستقیم ډول خپل امپلیمنت کړي دا غیر لپاره بیا نشتل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغه وکول شي ځکه د افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالۍ په سطح ډېر نږدې اړیکې او عامه مشکلات حل لپاره اساني سر کول شي په لړن وخت کې لوی ستونزې هم راکمی کی او هم به لخر لمنځه یوسي نه په دې خاطر د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کمی پروژې چوي د داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چلن یونیسف او د غشان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند غچ په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څه خېخلی او د افغانستان او بیلابیل ولایت او ولسوالۍ کې تمویل تطبیقي
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې لیکن په تاسو باندې د تحول کوم اغیز نه درلود دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي د دې څه دلیل دی
زبر ټوله کې هغه ځوانان ته څنګه اهلیم دي او څنګه وکول شي د کستاز د پوښتنې په جواب کې چې دي هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګونه کې البته برعکس دوی مخ کې ولر سي چیلنجونه ومني او په زمين کې به خپل اهداف هم په لړن وخت کې تنگ وخت تر لاسه کی یو خود سي وڅارون سي محترم چې ما مخ کې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلا بیلو وپاڼو سره ما کار کړو ما په ځان اعتماد درلود چې زه به د کار وکول شم بل ما په معرفت کې ډیر زیات کار کړو دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړو دا د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سر شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما مليکم خاص غیز نه دی کړی شخصا ما په پرمختګ برعکس کړی ځکه ما د مخکې میادونه وکړه البته په دې باندې به زه تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو په افغانستان کې د انټرنیټ پښتون کې یو شمېر پروګرامونه دي یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لاند او تنگ وخت کې ورته انلاین فریلانس درسونه او د انلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما مخېستل شي سرټیفیکټس مخېستل شي او ډیګري هم کولای شي تر ماستر او ډاکټرا پر تا کولای شي په کې بیزی وساتل شي دغه ټول کولای شي ستاسو په شخصي ژوند پرمختګ کې او ساده علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول لوبوي نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه همدا شان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وی او حتی دې پورې چې ما بلا بلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه زه شارټلیس هم شولم، خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر راجم کو فکر وکړو د د د زما د ژوند په ادلونو بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی؟ د کوم سفر په اړه کراته وې؟ اس کومه خاطره کله سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو، هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم. هغه زموږ غوړې هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیګلیس کال کې چې کله فارغېږم، البته د خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي، او چې موږ په یو بورس کې د آی سی آر بورس کې کامیابی خو متاسفانه قسمت هغه ځکه یې ونه کړل چې دلته تحول راځي قصې پیسې یا خو دې خوا شولې، او هغه بورس هم د منځولار ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم، زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وه کوم یو ته موټر سلیک شوی مو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر موږ پاکستان ته تللي راغلي وه، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا وه چې کله به موږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې به پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورن لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن بخشې، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، او زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه؟ کوم ولایت؟
او بله، ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادهونه ونه کړ چې ما په کوم برخه کتابونه کړی دي، هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده. د پلازمینې ننداره د نوم دی، او د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولی غو کتاب بشپړ دی. په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې په ټولو ذکر شوی دی. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپله مې کرکټ کول، او زه فکر کوم چې ځاله وندرو مزکه هم بمبالینګ کوو، او هم البته بیټینګ کول یا توپ وهنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او سهولت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدي، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور داره چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې. ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه دی راغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکاغه بیا اینده ژوند هم تریخ شي، او د بدی او ترپګنی ژوند ته دوام بیا ورکوي. نو زما هیله ده چې هم په مینه محبت، هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د اوسړې میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده.
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا، پلوه استاد و مات کړي څو بندونه جانا بل استاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.